سلامونه وخت په افغانستان کې له غرمی مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاس وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیری وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د حساب ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې هم دراز راغلی چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لورې 3,600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپل خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښي دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان په یو نوي راپور کې راغلې ده د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اګست په دیرشمه له افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري د CNN د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 800 میلیون ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسه شکل د اگست په دیرشمه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیون ډالر په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې پوځي وسایط وسلې مخابراتي تجهیزات او بل شمېر نور وسایل وو په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحد ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریشو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالر ته رسیږي ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښو دي
و امر دل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي د دغه وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاس ته دغه وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وې. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 1 میلیارد یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,40,000 اردو لپاره یا وسلوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په آخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2,40,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګو زری پوشونه او د کشف او استخباراتو وسایل او وسایط او په څنګ کې د انجینري وسایط ډېر قیمت بها وسایط و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاس ته په رښتیا ورغلي دي، ځکه طالبان په 2 ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلي دي.
جنرال صاحب، د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینري وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچه هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 هغه سوپر توکانو الوتکې وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې د ډېرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوي دي، او هغه د طالبانو سره دي، او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ضایع نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسېږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصله امریکایي پوځي سره لیدلې دي چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې خوشاله دی له صفي الله رؤوف سره لیدلې دي. صفي الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو، او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفي الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفي الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشي کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفي الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د 2 اونیو لپاره د طالبانو په قید کې وو چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطر او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. کغواړی داشې به مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4022 12 شپږ 41 0
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي عصمت ساروان او نور جزئیات
په داس حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړ د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینه د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مس عینک قرارداد له سره ورسوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن او پټرولیم وزارت در رهبری له طرف څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نه کړل نو لہذا موږ قرارداد ته ژمن پاتې سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی په چین کې د قرارداد د مسینک یا د ام جی ام د کمپنۍ د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل ته رااله اوس هم په الحال چې زه تاسو سره مجلس کوم د مسینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنۍ مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسته کړی وو چې پر اساس دې کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېښت متوسط قانونو استخراجي شي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شوي دي دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډېر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډېر دي
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشي کړي او یادې محکمې ته وړاندې کړي د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی و د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړې چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک نیول کیږي او مړ ژوندی نه معلومیږي په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي